کاناډا پولیسو دوه تنه په دې تور ونیول چې هڅه یې کوله په یوه مسافر وړونکي ترین کې بمې چاودنې وکړي. کاناډایي چارواکي ادعا لري چې په ایران کې دیر القاعده شبکې د دې ناکامې حملې پلان جوړ کړی و. ایران دا تور رد کړی دی. د ایران او القاعده تر روسي شبکې ترمنځ اړیکو تاریخ ډیر پیچلی دی، په دې معنی چې تهران کله له دغې شبکې سره د دښمنۍ او کله ناکله د ملګرتیا لار نیولې ده. او تر ټولو مهمه خو یې دا ده چې ایران د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملو وروسته له امریکا سره مرسته هم کړې ده. په دې اړه اسوشیټد پریس خبري آژانس یو راپور خپور کړی دی او په دې راپور کې دا موضوع څرګندل چې آیا ایران او القاعده سره اړیکې پالي. د دې راپور مهم ټکي له جانقه الکوزینا ورو
پوښتنه مطرح کیږي چې آیا ایران او القاعده ملګري دي. ځواب یې د آژانس په وینا دا ده چې د ایران او القاعده شبکې ترمنځ اړیکې په زیاتو مواردو کې سخت او خراب ول. د دې یو علت دا ده چې القاعده شبکه سنیان دي او په ایران کې شیعهګان اکثریت دي. د القاعده شبکې ځینې سختدریځ مشران شیعهګان رافضیان یا بدعتیان بولي او په دې باور دي چې د تهران سیمه ییزې هیلې د لویدیځ په نسبت یو ستر خطر ده. په عراق کې سنی وسلوال په شیعهګانو باندې د حملو په مقصد د موټر بم چاودنې او حملې کوي او له 2003 کال راهیسې په زرونو کسان وژلي دي. د 2011 کال په جنوري میاشت کې په یمن کې القاعده شبکې د شیعه یاغانو پر ضد جهاد اعلان کړ او وایي چې ایران د دې وسلوالو ملاتړ کوي. له بلې خوا ایران د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد یاغیانو څخه د القاعده وسلوالو د ملاتړ له امله سخت خواشینی دی او له لویدیځو هیوادونو څخه زیاتې په طالبانو انتقادونه کړي. په 1998 کال کې هغه مهال چې طالبانو مزار شریف ونیو، اته تنه ایراني ډیپلوماټان له تیغه تیر کړل او دغه راز د شیعهګانو په سیستماتیکي وژنې هم تورن شوي ول. د القاعده شبکې د 2009 کال د جون میاشتې په یادښتونو کې چې ممکن اسامه ابن لادن ته ورکړ شوی وي، د ایران حکومت ته پکې د جنایتکارانو خطاب شوی او د هغوی بې اساسه او ناسنجول شوی پالیسي غندلې دي. دا یادښتونه د هغو اسنادو په منځ کې ول چې د 2011 کال مې میاشت کې د پاکستان په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن پاستوګنځای باندې د امریکا د خاصو ځواکونو د حملې پر مهال ترلاسه شوي ول. اسوشیټډ پریس اژانس پوښتنه کوي چې د القاعده شبکې ځینې مهم کسان څنګه ایران ته تللي. په ځواب کې لیکي په 2001 کال کې په افغانستان باندې د ائتلافي ځواکونو د حملې پر مهال د ابن لادن د خپلوانو په ګډون یو شمېر القاعده وسلوال ایران ته لاړل. د ایران حکومت د دې کسانو زیات شمېر په کورونو کې تر یو ډول څار یا نظارت لاندې وساتل او سعودي عربستان ته یې د هغوی حواله کولو ته غاړه کېنښوده. د تهران مشرتابه په دې باور و چې د القاعده کسانو په ساتلو او پالنې سره به په شیعهګانو باندې حملې کمې شي او په عین حال کې داسې انګېرله چې له لویدیځ سره په معاملو کې به هم ورڅخه ګټه واخلي. د القاعده شبکې د پوځي څانګې مهم پلان جوړونکی سیاف العادل له خپلې کورنۍ سره د څو کالو لپاره په ایران کې اوسېده. د په ظاهر کې تر یو ډول څار لاندې و خو بهر ته هم زیات سفرونه کول. د خپل نفوس په مرسته په پاکستان کې یو تختول شوی ایراني ډیپلومات چې په قبایلي سیمه کې ساتل شوی و په 2010 کال کې د یوې معاملې پر اساس خوشې کړ. العادل چې د مصر تبه ده په 1988 کال کې په افریقا کې د امریکا د متحده ایالاتو په سفارتونو باندې په بمی حملو کې په لاس درلودلو تورن دی او د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې د غوښتل شوو کسانو د لیست په سر کې دی. امریکایي چلونکي وایي د اسامه ابن لادن زوم سلیمان ابو غیث شاوخوا لس کاله په ایران کې اوسېده. دی د کویټ تبه ده خو چارواکو یې ورڅخه تابعیت اخیسته دی. نوموړی د فبروري میاشت کې د امریکا د اف بی آی ایجنټانو لخوا په اردن کې ونیول شو او دا به د 2001 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله وروسته د القاعده شبکې تر ټولو جګپوړی کس وي چې په امریکا کې محاکمه شي. ایران دغه راز په سلونو هغه عرب جنګیالي او وسلوال نیولي او وروسته یې د منځني ختیځ او عربي هیوادونو حکومتونو ته حواله کړي چې له افغانستان څخه ایران ته اوښتي ول. ایراني چارواکو دغه راز له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوښتو او نیول شوو وسلوالو اسناد او معلومات هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورکړي. د اسامه ابن لادن یوه میرمن، اولادونه او لمسیان هم په ایران کې اوسېدلي. د 2010 کال په لومړیو کې د ابن لادن یوې لور ایمان وکړای شول چې په تهران کې د سعودي عربستان د سفارت ودانۍ ته داخله شي. وروسته هغې ته اجازه ورکړای شوه چې سوریې ته لاړه شي. په همدې کال کې د اسامه ابن لادن یو زوی خالد د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ته یو لیک استولی و او لیکلي و چې خپلوان یې د ایراني مقامات لخوا وهل شوي او چپ شوي دي. خالد په ایبټ آباد کې د اسامه ابن لادن په استوګنځای باندې د حملې پر مهال ووژل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې زرګونو تنو پرون د هغه امریکایي پولیس په یاد په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړ چې د باسټن ښار د ځغاستې په مسابقه کې د چاودنې د عاملانو د موندلو په لړ کې وژل شوی و. د باسټن په ښار کې د ځغاستې په سیالۍ کې په چاودنو کې درې تنه وژل شوي او 216 نور ټپیان ول. که څه هم د دې ښار د هغې سیمې په هغه سیمه کې تر اوسه اوسپنیز موانع شته چې تروریستي بریدونه شوي وو او دې سیمې ته د خلکو د ننوتو لارې لا بندې دي، خو دا ښار بیرته عادي بڼه غوره کوي. ښار اوسیدونکي او کاروباریان هڅه کوي چې بیرته عادي ژوند پیل کړي. د ازادي راډیو خبریال هیدر ماهر له باسټن څخه په دې اړه یو راپور راستولی چې مهم ټکي یې فرح هیواد وړاندې کوي.
په باسټن کې ژوند ورو ورو عادي بڼه غوره کوي. اته ورځې وړاندې د باسټن ښار ترورستي برید ولرزوه. په برید کې درې کسان مړه او نور 280 ژوبل سول. د اپریل پر 15 نیټه چې د کاپلی په لوی واټ کې د ډلیزې ځغاستې د ختمېدو کرښې ته نږدې دوې چاودنې وسوې، له هغه راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دې ښار چارواکي د ځپل شوي سیمې اوسیدونکي او نور کاروباریان خپلو دفترونو او کورونو ته ستنوي. سهار مهال د نوم ثبتولو مرکز له هغو خلکو ډاکو چې غوښتل یې خپلو کورونو ته ستانسي. په سیمه کې له اتو ورځو راهیسې د عدلي طب متخصصین چې جنایي پیښې څېړي د شواهدو د لاسته راوړلو پلټنه کوي. د ښار د سرشمیرنې څانګه وایي په دې سیمه کې شاوخوا 2200 کسان اوسي او 400 کاروباریان خپل کارونه مخته وړي. د ځپل شوي سیمې په شاوخوا کې ترافیک فعاله سوی دی، خو د بمی برید په اصلي سیمه کې لا اوس هم موټر او خلک د تګ راتک اجازه نه لري. د ایلن مکارتی په نوم یوې ښځې ازادي راډیو ته وویل د هغه وخت راهیسې چې خلکو د پیشې قربانیانو ته د احترام په توګه د ګلونو ګېډۍ راوړل پیل کړي دي، دا هم هره ورځ دغې سیمې ته ورځي. خلکو د خپلو سپیانو او پیشانو پر غاړه د قربانیانو لپاره د مینې، احترام او ملاتړ پیغامونه ځړولې دي. د جیم په نوم یو مامور د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغه فکر کوي چې حالات عادي سوي دي وویل
هر څوک احساس کوي چې حالات یو مخسم نه دي او شایي کله چې لارو او کوڅو څخه موانع لري شي خلک بیرته خپل سیمې ته ستانه شي نو بدلون به راشي او د هوا له شکېدو سره به نور خلک هم راشي.
تر اوسه لا سیمه ییز مقاماتو د عام خلکو پر مخ د سیمې د پرانیستلو اعلان نه دی کړی. د ښار په بسونه کې لیکل شوي باسټن غشتلې دي. پر دیوالونو او پوسټ باکسونو شعارونه لیکل شوي دي. موږ د باسټن اوسیدونکي یو، باسټن نه ډوبیږي. په ځینو سیمو کې د امنیت ساتلو لپاره ډیر پولیس لیدل کیږي. له بمې برید څخه یوه اونۍ وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ په ټول ښار کې د یوې شېبې لپاره چوپتیا